در ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستون نه بجې د تاسو زموږه کړه ازادي رادیو نوې قومو کې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګېدلې تورونه د لغو کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یوه غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 10 له افغانستان وتل. دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوشان پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې دا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحومې په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالیو 22% اوسیدونکي وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چالوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پر نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې ویشتلې دي. د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمه د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري. سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگټن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی. د دې مخکې نورو روسي چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په 2 اونیو کې 3 لسیزه پیلېږي د احتمالي اوربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي. کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمن نور هم پراخه کړي. د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی. خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومترو تر منځ وي. په ځنګلونو کې د تیرې اونۍ دوه لویو لګېدلې اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول. د ریچرز خبری اژانس راپور له مخې په لاس انجلس کې د اور وژنې کارکونکي د نورو احتمالي اورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي. تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د اور لګېدلو اورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه لمه فرشتي صحه اکثر اوري. د راپورونو په لړ کې به واورئ چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونو کې استادان له دندو منفک کړي دي.
چې ځینې استادان فوق شوي دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ د اروزګان او کندهار لویې لارې کې د ژمي پر راتګ سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدي دا عملیات مریضا ولې په خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای چې بیرته کندهار
د کورنیو راپورونو ترڅنګ بهرنی راپور هم شته تر پای را سره اوسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوانتون ادارې ته د دې پوانتون د ولس استادانو د منفقې مکتوب استولې دی. د شیخ زاید پوانتون ځین استادانو چې د نه منفق شوی په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعتو پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وکشي.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. دغه یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنتون د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې یم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټي کورنۍ دی او غړي په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې په ستاسو د ګڼ شوو استادانو سره پوهنتون سره زموږ په تاسو دي څه وایي سره او موږ خپل مشکلات مسله شریک کړي دي. دا غا لیست چې ما ماته دا رسیدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پوهنتون ته رسیدلې او دا استادان متفقې په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دي شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خبره شوی ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوم لړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د WFP تیر ورځ پر خپل ایکسپانه خپل ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیل محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لاپس ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. نور حال عبد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. WFP د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
به خاطر که خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس، اولادا بدتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نو دومره می اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اماغه سوځو ما، حتی ورسیګان تم پلاستیکونه نه دي ټکو هلي، دا ټوټې موټې می ورته ټکو هلي. نو د خوراک مواد نو بيخي ضعیفه، بيخي چینل مو خپل هم نه جوړم، سینه می نیولې یو لور می دومره کلسیم می کم دي. پیغله د دیار لسکلنه سجګیږي غورزي، سجګیږي غورزي، هغه ته ډیره خفای ما، ډیر ورته دومره جګر خونه ما پیغله لور می ته. دا اوس ما د جنازه والا کور کې ما چچکیږي غورسي، چچکیږي غورسي، چې ډاکټر ته خو پوه نه شم. ورن خلک راتوي چې کلسیم کم ده، ډیر ډنګر هم ده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کی دا غاک می واخلي. نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولې دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولې دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړي. د داسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلاً له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونایي چې ما کار میکردن یا زره تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیه 860 افغانیو سره برابره ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیه بیا 860,000 افغانیو سره برابره ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارته د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
لا سودان څخه را رسیدلې راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د رکړی عملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیايي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشا ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر وی جوړولو سربېره لسګونه زره کسان ووژل، ل 12 میلیون ډیر کسانې بې ځایه او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالفه ملیشی دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بے پروا راکټي حملو تورن دي. د تیر یک شنبه پورز خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیاي وضعیت راپور ورکړ. دا وی ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خورځوکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دی. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان کندهار لار د ژمی پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکو او مسافرینو د ژمی پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډې وډې کړې دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروډونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو او موټر چلونکو وایي چې لسیزو رئیس د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر وایي د ژمي پراتک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لاري د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلونکو وایي د لاري خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چدته بشپوش په مرشان ولاري اجزي خوران جن چې د سوي بیا پرېوي خټ تا وشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چي نو ډېر په تکلیف باندې تیرې جو دې ورځي
داس په تکلیف یې شو ام سخت سخت ټپال نو سرتلې موږ ولې دې دا عملیات مرزا وځ په خراج داس عملیات مریض په عملیات په کندهار کړی بیرته کله باندې عملیات څخه دلې دي بیرته په خراج دې دلې کله
مو دا طرف به مهمه ده که بارون راځي شاته راځي که اسپانیان
ابل را زواد و مټره وتله بیا د زابات فوراز یو ځان اوتی چې د خراب لارې د وجسه چې نش کولای شي معنا تیس مندونه وړي د غیر شرابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره نو ورونه واسمنونه اگر د ویني دنیا روغ لیونې وو پسته کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسی ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې پراته دي هغه اجزې ګوره چې په هغه ماندې کې ناشتې دي دا سار رسېږي دي د شاولي کوټه سره دا وسره رسېږي نو ته یواره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خرابیان.
موټر چلونکي وایي د لسیزو رئیسې د لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده خرابې ده چې زموږ مټران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه لاره خرابه ده مټران سپک سپک را بارونه که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچونه کرایه به زموږ د اوسره ارزانه سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي
روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه په شلش پی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دی شه پاتی دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاری زینی برخه جوړ کړي خوای پلان لري چی یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده. خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي. دوی له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته و پلوري. دوی وایي وګد او هغه ویښتان چې رنگ شوی نه وي په خبا یې نه پلورل کېږي. د خزو د حقونو فعالانه د خزو میرمنو له لوري د ویښته پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یو ښکارا بیل قبولي په دې اړه نور حال په دې راپور کې وایي.
که څه هم ویښته د خزو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په خولا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخبر زیاتیدون کې بیوزلۍ لکبله دوی اړي شوی اند دغه مهم الهي ډالۍ پلورلو ته زړه خکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیوزلۍ لکبله خپل ویښته پلوري او وګده او هغه ویښتان چې رنگ شوی نه وي او خوي په خبره پلورل کیږي. د کابل خار اوسیدون کې مهتاب ازادي رادیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بیوزلۍ لکبله اند وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلې دي.
تا خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود داره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دندلرله. د نظام له پرزې دوروسته ایران ته لاړ. درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دنیولې. میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي. نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستون کې په کورونو ګرځي او ویخت اخلي.
ما خودم خونه فروختم، مثلا د زنه یوارم کار
ما خپل نه دی پلورلی. د لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکار دی ویخت پلوري. څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بی وسلې کبل ویخت پلوري، خو د طالبانو حکومت به پرې بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل یک سپانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاغ کې ښکیل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع ده. یو دغه وزارت کارکونکو باید پلی کړي. د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خزو او میرمنو لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکارا بیلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده. ده بیوزلی لکبل خزه ده سرون و ویخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ورته پیدا کوی.
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه.
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی، خو ځینې هغه په ښارونو کې ویښته کموي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود ندی مخه کړې ده. د یادونه ده چې لا اخیستونکو ویختو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویختو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تان د څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبرونه ته.